السلام علیکم د غرمه دولس بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته
لمړی د خبرونو لنډیز د کورونا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ د ناواپاس سیمې د محاصرې ماتولو په هدف عملیات پیل کړي دي د سعودي عربستان نوی خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګیلان کمپ کې د شمالي وزیرستان له بې ځایه شو کورونا سره مرسته وکړه او په نړیوالو خبرونو کې باور شي د چین جمهور رئیس شي جن پینګ په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي پورا خبرونه اورئ لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ د ناواپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل کړي د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیره ورځ ناوخته پیل شوي چې اوس هم دوام لري سید خیل زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغې پورې ادامه وکړي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره ماته او د نړۍ ولسوالۍ د ناواپاس سیمې ته غځېدلې لاره خلاصه شي د راپورونو له مخې د نړۍ ولسوالۍ په دغه سیمه کې افغان سرتیري د څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره شوي وسلوالو مخالفانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګیلان کمپ کې د شمالي وزیرستان له بې ځایه شو کورنیو سره مرسته وکړه د دې کورنیو سره چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته خپل کورونه پرېښودل او خوست ولایت ته کډه شول د خوراکي موادو مرسته وشوه د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو له لارې د دې کډوالو د وضعیت له خبرېدو وروسته په دې برخه کې اقدام وکړ په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه شوي دي چې د نړیوالو پراخو مرستو اړتیا لري د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستراړه بدله شوې ده مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زرته نو وسلوال چې نږدې نیمایي پکې بهرني ترورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي په بدخشان ولایت کې نامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي پوځ له ډیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل خغلی بیدار زیاته کړه د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم کران او منجان او اردوج ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډیر ژر پیل شي د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او بندیانولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه زیات اندېښمن کړي دي او له پیښې سمدستي وروسته دفاع سرپرست وزیر او تیره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څیړنو لپاره بدخشان ته ولاړل مونګاګله ازادي راډیو ری د چین جمهور رئیس شي جن پینګ په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي ټاکل شوی چې شیبا د سوداګرانو د اوستر هیئت په مشرۍ د اپریل له 6 نه تر 20 پورې په پاکستان کې وي دا سفر تیر کال په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد دستور مظاهرو له امله ځنډول شوی و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د جمهور رئیس دا سفر به د پاکستان او چین ترمنځ موجود اړیکې لا پاخه کړي او د سفر په ټولو برخو کې په خاص ډول په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیکي برخو کې زیات اهمیت ورده دی د پاکستان د مالی وزارت او چارواکي چې نومونه په ډاګه شوی ویلي دواړه لوري به د زیربنایي او انرژۍ په برخو کې د 640 میلیارد ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي چارواکي وایي تمه ده چې پاکستان ته د چین د جمهور رئیس د سفر پر مهال به د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز تړون هم لاسلیک شي د دغه دهلیز له لارې به د پاکستان ګوارډر بندر له چین سره د سړک او اورګاډي د پټلۍ په واسطه وصل شي د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې مشر وایي که څه هم چې روسي ایران ته د ځمکنه هوا ته اس 300 دولتو غندي ورکړي د امریکا پوز دا انتخاب لري چې د اټومي وسلو ته د ایران مخه ونیسي جنرال مارتن ډیمسي په یو خبري کانفرنس کې پرون ویل جمهور رئیس باراک اوباما با اوباما باید سیاسي او پوځي دواړه انتخاب په نظر کې ولري
د وای مونږ له څو کالو راهیسې په ایران باندې د توغندیو د پلورلو په قوت پوهېدلو او په خپل ټولو پلانونو کې مو په نظر کې نیولې دي
د امریکا متحده ایالاتو له څو کالو راهیسې دا خبره نه ده رد کړې. که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي، د پوځي عمل له لارې به د ایران اټومي پروګرام بند کړي. د نړۍ شپږو طاقتونو د اپریل په 2 د یوې معاملې چوکاټ لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په مقابل کې به ورباندې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو بندیزونه هم کم شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پراخ او جامع تړون د لاسلیک لپاره د جون 10 نیټه ټاکل شوې ده. یو جګ پوړی امریکایي جنرال وایي متحده ایالات د عراق بایجی سیمې ته چې د دې هېواد د تیلو ستر چڼځای هم پکې ده، د زیاتو هوایي، استخباراتي او اکتشافي ځواکونو په استولو او بمباریو غور کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له څو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې حملې کوي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت ډله دا مهال د بایجی پر ځینو سیمو واکمنه ده او د تیلو د ساحې شاوخوا ته یې هم نفوذ کړی دی. جنرال ډیمسي زیاته کړه چې سمدستي د تیلو چڼځای ته کوم خطر نشته. ډیمسي دغه راز وویل که چیرې عراقي ځواکونه بایجی بېرته ونیسي، د عراق حکومت به د هېواد د تیلو په ټولو تاسیساتو واکمن شي او د اسلامي دولت ډله به د تیلو له عایداتو څخه محرومه کړي. او د ایتالیا پولیس وایي مسلمانو مهاجرو له لیبیا نه د تیرېدو پر مهال د مدیترانې سمندر کې 12 تنه عیسویان له کښتۍ نه سیند ته غورځولې دي. د ایټالیا د پالر مخار پولیس وایي دا معلومات یې په یوې ژغورل شوې بیړۍ کې له سپرو مهاجرو څخه چې د سیسلي بندر کې درول شوې ترلاسه کړي. پولیسو په یو بیان کې ویلي 15 کسانې د څو کسانو د قتل او مذهبي کرکې په تور نیولې دي. پولیس وایي د نایجیریا او ګانا 12 تنه مهاجر په بیړۍ کې د سپرو نورو شاوخوا 15 مهاجرو لخوا چې د آج ساحل، سینیګال، مالی او ګینی بیساو دي ګواښل شوي او وروسته اوبو ته غورځول شوي ول. څو ورځې وړاندې د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرو یوې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه او شاوخوا 400 کسان پکې مړه شوي ول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروستیونه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې اوس نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د احمد تکل پر رپورٹ کې په دیړه نور جزئیات اورو.
د بدخشان مرسیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
مثلا چې شمال ترین پایگاه طالبا جرم خستک است که زیر حدود 400 نفر از پای خارجی است و حدود 600 نفر بیشتری از پای داخلی هم از ولایت مختلفی کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند تا اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحریم بلند است، رسالی جرم یونگان و کرام و خود وردوش، اینا را کاملا از دست طالبا پاکم کنه و پسیش.
خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل خایستونزمن کاروي. افغان چارواکو مخکې خبرداري ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنگرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکو له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمیر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدانو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلی هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې څنګه کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو چې هغه فعلاً بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې چې منطقې خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په معاشره کې دي، ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي چې هغه هم یعنې ملي روښانه شناسایي شوي حدودا 10 نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فیرا په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستيال ولی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملی پولیس ول ملی اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیخي پسیمه کې ګر سره پوسټه نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملی اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیخي په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیخي سم د ستیورسته د دفاع سرپرست وزیر او تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر د چیرنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپل لنډه کیسه راوړي او د کیسو په اړه کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شو ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختې نونو میرا له هم ناراضي زه چې وړو کې رالوي شوې په کوم خار کې یم.
د نوبل جایزې ګټونکي ګونتر ګراس ژوند ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په پایل کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ سوی وو د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ازادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی وی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی و. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ سوی وو طرحه د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې شوې وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو د نوښت وستایه یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول شوي وه.
د تیر چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواښاد شمس القمر اندیش په یاد یو غونډه جوړه شوه. دغې غونډې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی رپورټ یې راستولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سولې دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن موږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړی وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پر واخا د اندیش مقاله ووروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا د غره ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قوم تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پر پارو کې د کام مینا د ژبې مینا د وطن مینا خپل خبره په څومره هنر چې دای په کوم غزلو کې بیانوي شای چې بل ډیر کم شاعرانو دسی بیان کړي. دای وایي چې ماته تمغه د بادوري تړي خو شرط دا دی زبه د دې خاوري اتل ته اتل نه وایم. موږ سره په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامی شاعران دي خو په هغه کې په لومړي کتار کې د ذکر راځي چې د التلچا جایزه او تمغه سرکار نه دا اخستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضې چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر ده او ادعا یې هم لري لکه به ډېرې مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو آرزو ده، دا یو تمنا ده او دا هم عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی، نو دا د قوموالۍ جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رښتې د وینې او د مینې یو دی، نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قوموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو، خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له معطر وږم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دا د ازادۍ خوره، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
آی ریدیا، ستا کلا باندې قسم دی، ستا غوټۍ غوټۍ ګلان دي غوړېدلي، افغانان په دې مشرانو غولېدلي. کال پوره د حکومت شوله باداره، جین خو یو دی، قریب دواړه غورځېدلي.
ای د رئیس صاحب سیکرټرې، خوږې خبرې دي شکرې، په سلام دیدر ته نښترې او غومبر وهي لکه کوترې، او خوار مامورین در ته بس هسې شخون وهي نو.
په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلا شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډون وال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې سرګن کړ:
دا هغه سړي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید انده شنو ولي کې تاسو خلک د شعر دلاره ملي وحدت او ملي وال ته وحسوي او د افغانستان دی جوړول لپاره د شعر لاره خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وای چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راون غاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعرانه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندوز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریدی ګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سو ولس کال لمخه د اپریل په 14 د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یو لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککاره اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس، یعنی ویښتان، کنګه، غمنځ، کڑا، کچا، کرپان، توره یا لنډه توره دار سک لپاره لازمی وګڼل شو. سکان لاغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 313 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمادل شو. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر حرمت سنگ د دوشمې پورز د ویساک جشن درمانځنې په غونډه کې ویل چې دوی هر کال دا جشن په خپل مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویم او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډېر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی وو. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یو سیک مذهبی نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی وو. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زمانم پشمید کور ده کو زمون کو وسا کورس کې مسلمانانو غډون کړه د ډېر خوشاله مو خدای په دې شو اخر کې امن راوړي چې زمونږه کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې خار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې ستونزې د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکوري ونود وطنداران چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په موږ باندې حق دی، د دوی امنیت په موږ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو د چلو تیرو څه باندو دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کېږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان و، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې، څلی او لرغونې استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده له مخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړېږي. نورال لسیمې مجیب رحمان ابیب ځای راکوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتی الله وافی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. د وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسنی سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی وافی یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلق مغارې کیندلی دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړې تر څو په هزار سوم تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي تر څو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې لازمي هڅې روانې کړي دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوې دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
انشاءالله
چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ درې په هڅه کې تر څو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي، نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه
ونیسو.
په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
کچه هم نن سبا ډیرای کارتونونه سیاسی دی، نوری بانی کمی ترستر گو کی، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید گروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپور ته اوریدلو بلنه درکوم.
د کلید نشراتی گروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولی شي چې یوه پیښه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد گروپ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې گروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 14 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوي، له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید گروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سری او رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاوو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون پر رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري، کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې ترسترګو کیږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د آس بګۍ له ډېر پخوا رواج دی. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګیو او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم داس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور داس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دی خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې وسم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه را نشر شوی وسله یمه د اکیاو کالو نیوي و کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اواداره شی ده چې اوایه خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. مشته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وې. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
اسبګي اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اسبګیو څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې سوي. د بګیو په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده سوي چې مقاومت یې زیاتوي. نعمت الله او جانان د اسبګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اسبګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی اوسیدونکی ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ راتک پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اسبګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل آغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړې اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتک ځانګړې روزنه ورکول سوي وي.
دا بګۍ چې دی دا د 40 کاله کېږي چې زما ژوند سوی دی. مثلا په شو پت پیدل دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې دا مسلمانان ځي دوه سهولیته دي، یو یې ارزانه مینې د هغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوا یې لدی. په پوه سې د دغه لپاره یو مینې دا زموږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکوي. یو شو شانو یو منظرو یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه دی.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤول لایزه احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اسبګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اسبګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېدلې و هغه ټوله خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیې شاته کښېنول او درې نفره بیې مخته کښېنول او خپله بیې د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفرو دپاره دا ګاډۍ جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د اسبګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چوڼۍ او هرات دروازه ده. د اس له بګیو څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته اسبګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کېږي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلی، اورلګیت لري؟ ما ته ویل. د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته وه خیر غواړي، شایي ستړې وې، بېسې کوې، په تمه مې و. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړه و لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره سي. مجسمه ښکلې وه، عجیبی بادامی سترگی درلودی، نرهی اجده پوزه و محسومش کارده. داسه رسکاره شو چه توا به ناست هم محتاطه و ده مهربانه مجسمه. ده سری میو پشتل، یو شیبه ده سرکی نسته ایسم، رتوی نکتل، زوابی هم را نکل، غلی پاتشو. ما اوم وکل چه ده پشتنی زواب تری وغارم. ده زلی وویل، آزادی ده هر زای کشه نسته لیسی. ده تنجده که نستم، ده لاهم نراته کتل، بویه راغی. لکه ډیر وخت ځان نو مینځلی. پر پوځي خاکی کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې کې یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بې کوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه، ورو یې وویل څه یې ښکلي دي، سترګې یې، پوزه یې، مخ یې څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوښوئ. څه مانا؟ سړی غلی شو، غوسه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه مانا؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده؟ ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود، ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي غږېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اورلګیت لري؟ یوې لاروی ته یې غږ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل. ښکلې مېرمنې ډېره مننه. میرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه وانګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل؟ عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله را واړوله. راته ویې کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ میرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم، پورته شوم لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله وو، زما په کیسه کې نه وو.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ شوه او سږ کال لارو راکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدای چې ده چې هغه معمول دی، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سرې پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږي، خبرې وکړي، یا په یو پارک کې ورسره وګوري. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده. نو دغه ډول توپیرونه هم شاید ویب کې، لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید هغه ځي تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي، یا دا قانع شي پی. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او د ننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډېر هم ده. څه فکر کوئ وجه یې څه ده؟ او که ډېر تکرار سي زړه نه وایي؟
شه، دا چې که ډېر تکراري وي زړه وهي که نه وهي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډېر پام کوم. او کرکترونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې دیو چا پزه وسترګي یادې کم چې پزه څنګه وسترګي سرنګوي ځکه چې د روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي کرکټر بشپړوي زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم فقط کې زما کیسې شې دي کرکټرونه دي څېرې دي او د څېرې شې دي بیل رواني اړخې ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وای نو شاید د زما تمایل شي زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډیر مهم ده
کله نا کله مې په کیسو کې اصلي پیښه او وړې پیښې دي تله سړی ور کیسی
ماته پیښه مهمه نه ده پیښې چې دی په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه ده سده چې په محکمه کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکای یا ملامت دی او یا هم سلامت دی دغه پیش ماته دغه شواهد دي د دې لپاره ذکروم نو په حقیقت کې اکثره وخت ماته پیشي مهمه نه وي پیشي ماته پر خشت دي سه خپل کرکټر په بشپړو
د کیسو په اړه د خبره کې چې پیخه پکې مهمه ده پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه پکې مهمه ده ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وی چې څړای داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای او په دې ورستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې داسې وی چې دواړو کې بیا ځای د خو کوټې ته بيتيږي څړای راضي نسی قانع نسی
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغه باندې ونه درېږم قواعد چې څه دي په هغه ونه درېږم زه د بدلون پلوایم زه وایم چې اصول د دې لپاره د شمات شي په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلګې ټینګي خو ریکارډونه د دې لپاره د شمات شي بل څوک باید مات کړي زما دغه ګومان کوم پام دې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بخې په بل ډول سره لیکل شوی وي ترکه پام دغه لارو کې زما یو کیسه ده چې هغه ټول له سره تر پای مکالمه ده ولې شي نه ده په خلک ډراما ده سده لیکن هغه زه کیسه بولم لاندې کیسه بولم زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوی دي که څه هم مالوستي دي په خبرې ما خو څورته ټینګ نه یم زه وایم چې یا دا باید مات کو دغه پولی باید مات کو لکه په شعر کې نظم او غزل ولا آزاد شعر سو په خلندکای شعر سو به خبرت شي ونه جوړ سو ولې په کیسه کې دا شی ونه کوم دا چې د یو دوه کیسو پای سره ورته دی کله چې وی او مت تر اوسه پورې یو څل درس کې سیل کې دي شاید دغه نه ډیر نو کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې ز کیسه په داس ځکه پرځم چې ګوا کې د لوستون کې تند په نیمه تسوي یا غو فکر کوي چې یو څه نورم وی د دې یو دلیل او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زمالستون کې پات خپل نور کې سبسې بشپړ کې شلو اړخونو ته دی ولارسي زه د پریزم چې یا دا پریزم چې خپل په فکر وکی زه دا نه غواړم چې لاسې ونی سم لکه کوچنی چې منولې یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هغه به تخینه دا کار زما نه خوشیږي او که دا سه یو کې سبول علماء عربانه د پښتونانو خبره بوچسي زه غواړم چې ما پریز دي چې زه هم سا وخت موضوع هم فکر به وکم نو ګومان کوم دا چې زه په لداخ ډول یو کیسه نه خواند اخلم او شاید هغه سم ز لیکم زه غواړم چې لوستون کې ته هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت تلته تاکید کیږي او لیکوالې کوي ستاسو یو کیسه د فال یو څوک ته له فال سره په جنجال کې دا بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په اړه شروع کیږي لږ سره جنجالي په پکور کې څه جنجال لري د پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله نا کله صرف هغه یو رواني کیفیت خاص پیغام هم نه پکې فرض صرف یو څوک انزور سوې رواني حالتونه په دې سره کې منظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا چې ډیر هڅه کوم د کامیاب هم کنه کامیاب کې هغه دا چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یو صحنه د ترسیم کوم یا یو کریکټر د ترسیم کوم چې په پای کې لوستونکي په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید د یو څه ویب کې چې هیله لاسه مور کوي کله کله شاید یوازې توبي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنه کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دی چې ما ډېر کارولی دی په کیسو کې، بالخصوص په تېره مجموعه کې نسبت مجموعې ته. او یوازې شوی چې دی یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي. له دې ورا خو ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم، اصلا غواړم چې انسان باید له ژوند خوند واخلي.
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ، چې ستاسو په کیسو کې اوسي، هغه نور اصول خو مو مات کړو.
کله چې لکه مخکې مې وویل، زه د اصولو پابند نه یم. اصول د دې لپاره دي چې مات شي. زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده، په هغه کې دې 16000 نورې کیسې هم وکړي، بېخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه، هغه څه نه وایم. لیکن نور کوم اصول چې دي، لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي، په حقیقتونه راغلی ده. موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شي پایلری منزلری اوجلری تلوسلری نه پرم دالری اغلری هغه څه شي په کتابونو کې راغلي دي. تاسو رونه دي ما فکر باید مات شي په شیر کې چې موږ دې ته قانی یو چې موږ د لنکای شیر ولرو، موږ د سپین شیر ولرو، موږ د نظم ولرو، غزل دی ولرو، قصیده او نه پرم څه دی ولرو، ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو؟ او هغه وخت په شاید عیب شي یو لستون کې تر خوند وانه خلی او چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا، هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله، او کاکا حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه.
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي؟
سل کیسې مې چاپ شوي دي. همدارنګه د لارو کې ورستۍ کیسه مې سلمه کیسه ده، خو لیکلې مې یو سل درویشت کیسې دي تر اوسه پورې. زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې، را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم. یو سل درویشتمه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکا دا سې څو تلیکم، او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم تلیکم. له دې سره خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم، هغه شیبې ته مې ورولي او هغه شیبې بیا خوند اخلم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ټولو پنسلونو څوکې تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلي پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلی و: د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم. د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و، او پر اسرائیل وی ځینې انتقادي لیکنې هم کړې، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې سا ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیستا. ګونتر ګراس په تیرې یو لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې واتیا کلای ژوند وکړ. د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د نور اثر پیشو او مګاک او د چنګاخ په ګام ناولو نه دی. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټه ویلی و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څېره را ژوندۍ کړي، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټه څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کې خوت. دا ناول په هغه ادبی سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادېږي. د ناول کیسه د اوسکار مزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم لخلې بیانېږي. د هلک په درې کلنۍ کې هغه مهال چې نازی ګوند په 1913 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1909 کال کې نامتو جرمنی ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمنی کې له څو لسیزو ژبنی او اخلاقي سقوط وروسته د جرمنی ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د کراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو لماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پورستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکاري معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر په دې ستایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. خاغلی باقر نن سبا په کوټ کې ووسی، نو موړی د خپل شاعری د پایل په اړه وایي.
تقریبا زما د سیواته کله وشو چې زه شعر لیکم.
په دې اتو کلونو کې به مو څومره شاعری کړي؟
شاعری خو بلا ډیره ده، خو حساب نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډیر نوي مسائل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاست؟ نوي خبرې خو پاسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په پرختیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوی نوی موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زمونږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري، بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخه چې زه تاسو نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنو ته چا د شعر جامه نه ورکړي، او داسې شعر د انزور په کوخه مده چې په شعر کې انزور راولم، ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې یو څه راته وایسته، څه ملوستي دي، په څه مصروف یاست؟
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړی دی، ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستي دي، او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعری چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي.
پدا کې پدې کې ډیر خخ شاعران درازي، شاه سعود شو، عطل افغان شو، داسې اجمنان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دی واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم، تا سره ناست مو ستا په انتظار کې یم. کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چنار کې یم. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي. خلقو د ورونه بند او زپلار کې یم، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یم.
ډیر عالی. په دې شعر کې مو تقریبا ډیر موضوعات نه وو. باقر صاحب، په شاعری کې
یو شی ته چې توجه پکار ده او تاسو ورته کوي هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فیل چې په یو معنا باندې او د یو څه لپاره عام سوی هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي ډیر خوندور کیږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانا وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي نو دا ښه خبره ده. خوند یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت تر نه کیږي.
باقر صاحب یو شته چې زما پام سوای د دیوالونو مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي وجه به څه
دیوالونو خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم له دیوالونو سره خبرې کوم له دیوالونو نه کیف اخلم نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې نو اتمن هغه به تامنې قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي هغه په ماسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کومه سپوږمۍ سره خبرې کوم د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم نو په دغه حال کې شعر غلیکم.
مهرباني او بل شعر به مو مو
مطلب دا چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمیږي لکوهي او به او مړ چې شو لتن دی نه پرې پوه شوم مړ چې شو لتن دی نه پرې پوه شوم ما نه به غوښتلې یو ګونګي او به او یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا سترګې شوې اسمان ته د سړي او به تګي وي په خوب کې ټوله شپه ولي څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي او به
ډیر علي باقر صاحب د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته وایست څه کول پکار دي ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې وسنه شعر لولو نو زیاتره د قصي ځوانان وی چې یو دمبر کتابونه چاپ کړي دا غوي په شعر کې وسنوي هغه د پښتو په ژبه یو بوج سپول مزکه چې یو شی چې ډیر عام شي او په غوي کې دنیا نه یو خون نه لستون کې نه پیدا کوي نو هغه ضرورت نشته چې چاپ کړي. خو بیا هم دنیا ده باید دغه سی یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف جلای نو هغه بلستون کې هم پیدا کی او زکه چې نن سبا نوې شتا خلک سترګې ډیر وراوړي. غیظت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده زکه چې د مطالعه چې څومره کې ستاسو ذهن به پراخيږي.
باقر صاحب تر اوسه مو کتاب نه دا چاپ کړای د دې وجه څه کېدلای شي تاسو ول چې اته کال کې شاعري کوي؟
الاتی دا دی چې زما ته زه خپل شعر نه مطمئن نه یم زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی و هي او دغه شی ته ډیره پام لرم او ان شاء الله اوس مې اراده کړې ده د ډیرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې ان شاء الله کتاب چاپ کوم مختصر کتاب چاپ کوم د سی او یا 15 یا غزلونو به د سی 15 شپږ نظمونه به پدې کې
علاوه شاعری لیکنه هم کوي.
نصر په ډیر کمزور یم په نصر کې ان شاء الله کوشش کوم چې په دغه کوم کار وکړم.
کور مدان
خبر رسول لمبو دغر شور نه دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی وی په گودر لا لګی دلی اور